د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د دې صد خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم احمد شیبریم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه شزو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروې انتقاد وکړ چې د طالبانو استازی د اصولو غونډې ته وربللې دي د دې شبکې په اعلامیه کې راغلي چې ناروې د بشري حقونو هغه سرغړوونکي غونډې ته وربللې چې ښځې او نجونې یې له زده کړو او کاره منع کړې دي په دې اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتو د بندیزونو په لیست کې شامل دي ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري د پاکستان نیشنل ورځپاڼې په روسي کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جګپوړي چارواکي او د طالبانو استازي روانه ولادي میاشت د ناروې په کوربتوب په اصولو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي طالبانو د دې غونډې په باب رسمن تبصره نه ده کړې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د دوه روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوختي دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لرې پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي د ملګرو ملتو د بګړو صندوق په مرسته دغه روغتیایي مرکزونه به د نسایي ولادي په برخه کې دغه راز نوزیږو کوچنیانو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د دې ترڅنګ ښځو ته د شزو ته ترجیحون مخکې او روسه روغتیایي خدمات برابروي د طالبانو روغتیایي وزارت په روسي کې ویلي په هرو لسو زرو نوزیږو شو ماشومانو کې دوه وشتې د بیلابیلو ستونزو له کبله مري د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې ولس پنونه او شپږ لکه کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د کرکټ نننۍ پنځه ورځنۍ لوبه خورا مهمه بولي د کرکټ بورډ نوی بیان سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نننۍ لوبه چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ترسره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړې چې لنې کمرغه له دغو سیالیو څخه یې درې ګټلې دي او تمه کیږي چې نننۍ سیالۍ به هم وګټو
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه د نایجیریا پولیسو پرونو ویل د وی کشته د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندې پاتې شوو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوی دي د کشته چې له یو واده څخه کسان لښتول د دوشنبه پورس د غیوات په شمال کې ډوب شو او شاوخوا سل کسان پکې مړ شول د پولیسو ویان او کسان می اجیای ویلي د کشته په کوارا یالت کې گاونډي هواد نایجر ته نږدې په سیم کې ډوب شو دا معلومه نه ده چې څوک دې پښې ژوندې پاتې دي که څنګه په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د اردن پاوز پرون د هغې بې پیلوټ الوتکې د بشتلو خبر ورکړ چې له سوریې مخدر مواد د اردن شمال ته لیږدول د روټس خبري اژانس په لیکنه د اردن پاوز ویلي امان اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمې په ایران پورې د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي د اردن شاهي هیواد په ایران پورې تړلې ولسوال چې تړلې وسلوال چې په باور د سوریې په پاوس کې دنن قطعات ماتړ کوي د سرحدونو لاري د مخدره موادو په قاچاغ تورنوي د مشخوي په خپل جنوبي سیمو کې د مخدره موادو د قاچاغ د مخنیوي لپاره تر خپل وسه اقدامات کوي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د ایران د فارس ولایت چارواکي افغان کډوال لکارونو منکړي په دې اړه مو د چارو د کتونکو ساقط مر نظر اخیسته
هیڅ جواب داسې نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کی ځکه دغه کډوالۍ چې دی دا تقریبا د نړیوال ده
په کونړ او نورستان کې سیلونه بهیدلې بزګران د اوبو زیاتېدو ته خوشاله دي
شولې کوو خټکی وینګوانې ترکاري دغه شان ټول کوو
کونړیان بیا د اوبو د مهارېدو غوښتنه کوي
چې ګوندونه موږ ته جوړ شي یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي خیرازه بشي او دوی منګه کوم څاګان چې وخلي وخت په وخت کې دا وب کمیږي
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران په فارس ولایت کې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولې دي د دغه تازه محدودیتونو لمخې افغان کډوال نشي کولای په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانیات به هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغانان چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې ډیر دي په دې باب اندیشمن دي. په دې اړه راپور د یو افغان کډوال په څرګندونو پیل شي.
با این همه زحمت و
په دې ټول زحمت او خواري می ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپل کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماړه کړم. واقعیا ژوند او شرایط راسته سخت شوی دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي. وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پریکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بے برخلي کړي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل.
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوق از او دریافت میکردم.
زه خپل په یو پلورنځي کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې. خو له بده مرغه د خبرګولي د 15 یا د جون میاشتې د 15 لیلامې ورسته د کار خوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای. باید ځان ته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځي پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړو. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې د افغانان وای د جون میاشتې د 15 نیټې د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د خاروال له خوا خبره شوي افغان وګړي هلته کار نشي کولای او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ورنکړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
ای وخته اخیر محدودیت آماده بیخی
په ورسیو کې محدودیتونه زیات شوی دي. زموږ وضعیت خراب کړی دي. زموږ دوکانونه یې وتړل او زموږ پر ایرانی شریکانو یې هم محدودیت لګولی چې لما سره کار ونه کړي. اوس حیران یم چې څه وکړم. لاله هنسو یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو له دې پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوی چې ښایي ځینې ایرانی چارواکي هغه مغازي مهر لا کوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دیقان خلیلی خبریالانو ته وایي غو محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملی کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازي مهر لا کړی چې د تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې و. یو بل افغان کډوال چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي ویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسی کولای. کنه له افغانانو نو ټول کارونه اخیستل شوي دي.
دغه افغان کډوال وایي دغه تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له قبلې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دوارو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یوه د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته هغه چې طالبانو 2023 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، تا څوم وار ده چې وسلوالي له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
د ایران په فارس ولایت کې د میشتو غنو افغان کډوالو په وینا د خبرګولي یا جوزاده 15 یا د جون د 15 منټې اعلامیه د دغه ولایت د شاروالو خوا صدره شوې ده چې لمخې هلته میشت افغان کډوال کار نشي کولای او د کارونو خواندان هم دوی ته له کار ورکولو منع شوې دي. د پانتون استاد او سیاسي مسایلو شنونکي محمد اسحاق اتمر د ایراني چارواکو دغه اقدام له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د شغلی اتمر څخه به واورو چې په ایران کې پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه په څه معنی.
تاسو پیږئ چې د کډوال همیشه د ګاونډي هېوادونو لپاره د ستونزو او مشکلات رامنځته کوي. په دې معنی چې د هغوی استوګنه، د هغوی د کار فرصتونه دا باید مراعات شي او هغوی لپاره یو آرام ژوند یا په اصطلاح مناسب ژوند برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه څو لسیزې دی چې جنګ جګړې ګیر شوي دي. په دې وروستیو کې خو اقلا دا د کار موندنې فرصتونه په افغانستان کې نشته. نو افغانان مجبوریږي چې دوی کډوال شي. او کډواله هم یا غونډي وردن ته زی یا نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. غونډي وردونه کې دوی ته هغه کاري فرصتونه کم دي. په دغه برخه کې هغه هیوادونه هم هغه څه لازم چې د یو مهاجر دپاره دی په هغه سترګه دوی ته نه کتل کیږي، ځورول کیږي، د پولیسو لخوا نه بندیان کیږي او همداسې کاري فرصتونه هغوی ته نه برابرېږي.
په ایران کې د کارونو خاوندانو ته ویل سوي چې بهرانیانو په ځنګړي ډول افغانانو ته کارونه ورنکړي. د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشورونو لمخې د څه ډول یو پریکړه د ستاس په نظر؟
زه تاسو فکر کوم چې دا پریکړه د خپل محلي اداراتو څخه نه ده، یعنی په نړیوال کنوانسیون کې هیڅ واد داسې حق نه لري چې کاروالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کاروالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خوانه د ملګرو ملتو د کاروالو د ادارې د خوانه مسؤلیت دی ټولو هیوادونو باندې چې دوی دي هغه کاروال چې د یو مشکل له کبله خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي او هغه هیوادونو ته دوی مهاجرت کوي، هغوی سره د انساني برخورد کوي، هغوی دې ونه ځوروي او هغوی دپاره د کار هغوی خپله کوم نوښت د کار لري، هغوی دپاره د کار زمینه مساعد شي تر څو چې هغوی خپل ژوند په هغه باندې مخته بوزي.
تر سیاسي کړکیچ وروسته تل گاونډي هیوادونه هلته پرمیشتو افغان کډوالو او پناهغښتونکو فشارونه راولي، ستاسو په نظر ولي؟
دا خو یو استعماري عمل دی، ځکه تاسو وګورئ یو کډوال د مجبوریتونو له کبله دننه په کور کې هغوی ته پیدا شوی دوی کډوالۍ ته مجبوریږي. بیا دغه هیوادونه د دې دپاره چې دوی مشکلات لري د افغانستان د حکومت سره، بیا کله چې دغه مشکلات ډیر شي بیا دوی فشار په مهاجرینو باندې راولي، او دا هم غیر انساني دی، هم غیر حقوقي دی چې که موږ داسې فکر وکړو چې دوی هر کله دا فشار راولي دا نو سمه خبره نه ده، ځکه چې د دوی مشکل به سیاسي مشکل دی د افغانستان د حکومت سره، او دوی د دغه مشکل د افغانانو د مجبوریتونو په استفادې سره اکثره داسې کیږي چې دوی په مهاجره باندې فشار راولي یا د پولیسو لخوا نیول کیږي یا بندیانېږي یا کارونو ته نه پرېښودل کیږي او په مختلفو طریقو باندې
د سیاسی چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر.
ازادي رادیو تلویزیون ساعت له تاسو سره ده.
په نورستان او کنړ کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي، سړکونه یې ویجاړ کړي او په زیاتو ځایونو کې لارې د موټرو لته ایستلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په منډول او دوا بلوسوالیو کې د تیرو ورځو بارانونو او سیلابونو ځای وسیدونکو او حکومت ته مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د دوا بلوسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه مازیګر په منډول او دواب کې شدید باران او سیلابونو د خلکو کورونه، دوکانونه، باغونه، کرهنې ځمکې، جومات، روغتي مرکز او سرکونه ویجاړ کړي دي. د یو دولتي رینجر په ګډونې درې موټرې او په سلګونو چاروي په خړو بو لاهو کړي دي.
دواب ولوالي خو جنا دره ته د ډېر خطر را شته، د داینمو د جرن دیو او د پټي بډي ډېر وړي دي. منډول ولوالي ته کو نه زره رسیدل د جاندز نه خو کډینې کې هم وګړي دا درې دانه موټر نه وړي دي، دوه لزانه دکانونه وړي دي او نور د پټي دیو تقریبا درې سو د نه مال وړي دي. سلګونه ټول خراب دي. منډول ولا دلته دایله دوه کې ساز پر ځان نشي تلې. منډول لا
د هغه په وینا چې د تلیفوني اسانتیا او د نشتون په وجه لا هم لری پرتو درو او کلیو څخه د نورو ویجاړیو معلومات نه دي را رسیدلي. د نورستان چارواکي هم یاد زیانونه تاییدوي او ورته د نورو معلوماتو در رسیدو په تمه دي. بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ لشته ځمکو، باغونو او څارویو خلاصې کړې دي. د یاد ولایت د کرنې، مالداري او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
دیر شهکتاره ابیز مکه وشت هکتاره للمیز مکه او 15 اتیا سربندونه تخریب کړه. یو سلوشل غواګانی 1540 غړی بیزی دیو هم مرګ او جوبل دلستله.
د نورستان او کونړ په یو شمیر سیمو کې شدید بارانونه غلې او سیلابونه خلکو او حکومت ته په داسې حال کې مالی زیانونه اړوي چې د نورستان یو بل ګوانډي ولایت بدخشان او نور شمالي ولایتونو کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. البته یو یادونه وکم چې نن په افغانستان کې د مور ورځ ده. په دې ارتباط یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس یو نړیواله مسله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وای په اوکران کې د اوبو د یو بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لوی بټۍ له خطر سره مخامخ ده. د اوکران دغه اټومي بټۍ په زاپاروژیا کې پرته ده چې روسي ځواکونه ورباندې ولکټینګ کړی ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پروند اوکرين په پلازمینه کیف کې د دغه هیواد د اټومي انرژي تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندیشنه وشو ده. رافائل گروسی مخکې لدې چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو تروان شي خبري اعلانو ته په دې باب خبري وکړي. لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکرين یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکټینګ کړه. پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دوړو لوريو دزې شي وې دي. شاوخوا 14 میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول شوې او له هغه رئیس رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندیښنې شولې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکرين له ولسمشر اولودیمیر زيلنسکي سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړې چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغیز کوي. د هغه په وینا وروسته له هغه چې کاخوف کا بند تیرونه ویجاړ کړی شو، د دې بند برخلیک په باب اندیشتې لا اوشته ورسیدې. دا بند چې پر دیم پر سندور شوی وو د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړی و چې د دې اټومي بټۍ د ریاکټرونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده. اوکرين وای د بند په ویجاړولو کې روسیا لاس لري، خو بسکاو دغه تورونه ردوی او شنون کې وای د سشکاری چې د بند تر ویجاړېدو وروسته به هېدلې سیلاب د کیف ته هجومي عملیاتو ته خندونه جوړوي. له روسي د اوکرين د تهاجمي عملیاتو په باب هم پښتنه وشوه. هغه په جواب کې وویل ډېر اندیشمند چې احتمالا دغه اټومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راښکېل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د کندز یو شمیر کروندګر او د عامو د 15 حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وای چې د تیر کال په توپیر سش کال په سندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده. د کندز یو شمیر کروندګر لاړوند د حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په کندز کې د عامو د 15 حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وای د تیر کال په توپیر ساش کال د دې حوزې د سندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبو په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادۍ رادیو ته وویل
هر کال د سندونو د اوبو د کچې معلومولو لپاره یو برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالي او کموالي په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمی له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای دوی تیر کال د سور په میاش کې د اوبو له کمک سره مخ شوی وو خو ساش کال د اوبو کچه ښه ده.
در ولسوالی های تاختاش، ګلتپه، قلعه
د چارداری، قلعه زال، اولی آباد ولسوالی و سیمی خای د سرطان وسط په میاشتو کې یو اندازه د اوبو له کمک سره مخ شي. خو د خان آباد، دشتی ارچی، کلباد او د امام صاحب ولسوالی و سیمی به د اوبو له کموالی سره مخ نشي.
د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې ساش کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی به له خپلو کروندو د شول او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دوکان ادم خان په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه شولې کرلې وایي
الحمدلله سه سکل په کندز کې سات د اوبو بیخي زخته ډیره ده. اول کې اوبه لږ زره کمې وې، پسته اوبه زیاتې سوې. شولې کوو، خټکي، وینګوانې، ترکاري دغه شان ټول کوو. الحمدلله بیخي خوشحاله یو چې اوبه ډیره ده.
څلوېښت کلن محمد اکبر چې د کندز ښار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر لس جریبه ځمکه شولې کرلې دی هم د اوبو د زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي.
سږ کال پزل د خدای دی، اوبه پریمانه دی، خلک امیدونه لري چې انشاءالله هر څه به وشي او شوله بیخي هر چا وکرله. نو دا اوس پیلان ولې ډکې دي، نارونه ډک دي. خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه او ډېره ښه به راشي.
د امو د پنځمې حوزې د سیندونو اداره پر کندز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیانو ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نوموړي ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.
په کندز کې سږ کال د اوبو په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده او لکه څرنګه چې مو په راپور کې واورېدل په کندز کې اوبه ډېر ضایعات لري. دغه ضایعاتو ته په کونړ کې اوسیدونکي اندېښمن دي او دوی له چارواکو غواړي چې د چک بندونو د چې دوی لپاره چک بندونه جوړ کړي. دوی وایي چې اوبه ورځ تر بلې کمی شي او پریمانه اوبه په خوړونو کې د سیندونو په لور بهی شي او ضایع کیږي. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د شلتن قومي مشر حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ زیاته برخه یې للمي ځمکو او غونډیو نیولې ده چې د باران اوبه ترې په ډېره چټکۍ سیند ته غورځېږي او دوی ترې ګټه نشي اخیستلې.
زمونږ د شلتن ولسوالۍ چې لرې پرته ولسوالۍ ده او ټول کونړ کې دا وچا او للم ولسوالۍ ده چې ډېرې غټې ځمکې لري. للم ځمکې خوړونو اوبه چې کمې دي، د پاسه سیلابونو اوبه دا سیند ته ازادې ځي او لستونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راایسارېدلو کوم امکانات نشته.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي ملک اول خان راته وویل باید په خوړونو او درو کې د سیلابونو د زور کمولو، د اوبو ضایع کېدو، خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو، د مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو زیاتېدو لپاره حکومت او مرستندوی ادارې په خوړونو او درو کې چک بندونه جوړ کړي.
زمونږ د امځ کې للم دي او اوبه نه لري او سیلابي اوبه هم داري ک سین ته ځي. زمونږ په پایده نه راځي نو کدا چې بندونه موږ ته جوړ شي کینو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي خیرازه بشي او دوی موږ کوم څاګانې چې وخلی وخت وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشش بل اراده چې موږ هم ځکه به هم سیلابونه نه خرابینو.
د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مروري، شګل او نور ولسوالي وسیدونکې ورته ستونزو سره مخ دي او په شریکه له وسانی او چارواکو او مرستندوی مؤسساتو څخه د یاد مشکل هواری لپاره د چک بندونو جوړول غواړي. په کونړ کې طالب چارواکي وای په تیرو کلونو کې په یو شمیر ولسوالیو کې چک بندونه جوړ شوي او دوی هڅه کوي چې نورو ځایونو کې هم د سیلابي او باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د مرستندوی دارو په همکارۍ دغه ډول بندونه رامنځته کړي.
کونړ یو غرنۍ وطن دی نو هر ځای چې دغه خوړ خوړ دی نو او به غریب خلک دی اکثره اواری چې دم دغه خوړونو په غاړه باندې پراته ده. چې کله دغه د سیلابونو موضوع شي دغه اوبه په کونړ کې ډېر غټ نقصان کوي. موږ د مرکزی حکومت نه هم دغه غوښتنه بار بار کړې ده او هغه هم تقریبا یو تصمیم نیولی دی دغه کوم ولسوالو کې چې دغه شیانو ضرورت دی نو هغه دغه لیستونه هم هغه برابر کړي دي. تلي نو موږ به هم دغه مرستندوی ادارو او د موسساتو نه هم غوښتنه کوو چې دغه علاقو ته لاړ شي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خوړونو او درو کې د سیلابونو له ضررونو د بچ کېدو او د باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي او د دوی ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره د چک بندونو جوړولو غوښتنه کوي چې هر کال په افغانستان کې زیات باران نه کیږي. د سیلابونو او بارانونو اوبه خلکو ته مالی او ځاني زیان نه اړوي خو ګټه ترې نشي اخستلې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې پیلونه وی چیرنه کې څرګنده شوی چې د شمالي قطب کنګلونه تر هغه څه چې په اټکل کې ده ژر ویل کیږي. د دې خبرداري په اړه تفصیل له اسمت څاروانه اور.
همغه راز چې د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کارون کې له یو بل سره سیالي کوي، د خواله رسنۍ هم په خپل منځ کې ډیره سیالي پالي. هر ایوه هڅه کوي چې د نویو محصولاتو او زیاتونو په مرسته لا ډیر خلک ځان ته واړوي. تازه د مارک زاکربرګ میټا شرکت د ایلن ماسک د شرکت په وړاندې د سیالۍ په میدان کې یو بل ګام اخیستی دی. میټا کمپنی چې فیسبوک هم ورسره تړلی دی، په لومړي وار د ټویټر د سیال اپلیکیشن لومړنی ډیمو یا تجربوي اپلیکیشن راوست. د میټا شرکت د تولید رئیس کریس کاکس په یو خبري غونډه کې د خپل نوي محصول په اړه یو لړ معلومات اعلان کړل. د خپل دا محصول ټویټر ته د میټا ځواب وواله او ویل چې په دې کې د انستاګرام د اکاونټ له سیستم کار اخیستل کیږي. د میټا دا پروګرام چې د پروجیکټ دونی وی په کوټ مشهور دی شاید ټریډز په نوم راووزی. میټا شرکت تر اوسه پورې د ډی جی سلایم او د بودایانو د دینی مشر دالای لاما په شمول له مشهورو کسانو سره له دغه پروګرامه د کار اخیستو په اړه خبرې کړې دي. مخکې ویل شوی و چې د میټا دا نوې اپلیکیشن به د سشکال ترمنی پورې راووزی.
تاسو لا پیغامونو
بلې. السلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پرلینم. نو زما د لوړو چې چارواکو سره دغه هیله ورزو ده چې دغه زموږ د بند غم دی راوخري، زموږ وبکښه تسولې، زموږ وب وچ سولې، زموږ کښتنه پر نیمه باندې شاش کال خلګو نه دی ټول کړي ګرځ وچ سولې. نو زموږ د لوړو چارواکو دغه هیله د پکلا کوم دغه ارزو ده دغه هیله چې زموږ د بند غم دی راوخري په هره طریقه باندې چې وروره موږ ډیر پدار پدار یو. زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درې مې سره خلک لاله دنج نه پرته ټول سره ورک څوک غنده وته برسوي څوک یل مونږ ته برسوي دي. نو در پدار دی وروره دغه زموږ ژغ دی د لوړو مقامات پر ورسي دغه زموږ د بند غم دی راوخري. سید السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د مرجید ولسوالۍ سره تماس نیولی دی. دا زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پکتیکا ولایت یو ولسوالۍ ځای ایدر حیدری خبر کوم. د اکلابایس د موږ د پکتیکا ولایت یو ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت عوامل متکی موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده. دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل د ولایت مو کلمری یو څه شي کو نو مو کل د افغانۍ باندې ډېر سخت تاوان ولو. هیڅ واره مو نه خوري. نو اسلامي مال شروع کو دا وکړل درو سي دي د موږ د افغانۍ خبر مشوره کی او د ټولو مصالحې کی افغانۍ شروع کی او د کلدار مطلق بند کی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف لاو ساز د کندهار ولایت په شته شاول کوټ ولسوالۍ د کجور وسیدونکو مولد زموږ لارې ډېر خرابې دي. دا زموږ لارې داسې خرابې دي معنی مندونه دي او لارې ډېر خرابې دي. زموږ ناروغان د شپخانې او د روغتونو پرې نه رسیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 څلرويشت دوه سو یو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د مور د ورځې په اړه په تفصیل په یو راپور کې اوریدل شي. خوشپاش په جواب دېشت خېری لند خبرونه. د شوزو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروې انتقاد وکړ چې د طالبانو استازي د اصول غونډې ته وربللې دي. د دې شبکې په اعلامیه کې چې پرون خبره شو راغلي چې ناروې د بشري حقوقو هغه سرغړونکو غونډې ته وربللې چې شزي او جونې لسته کړو او کارمنه کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشن ورځپاڼې په روسي کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جګپوري چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت ناروې په کوربتوب په اوسلو کې د افغانستان په باب په یو غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د 12 روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوختي. دغه سازمان پرون په ویب پیټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لری پلاتو سیمو کې شزو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو روغتیایي وزارت په روسي کې ویلي په هرو لسو زرو نوزی ژو ماشومانو کې دوه وشتې د بیلابیلو ستونزو له امله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 12 میلیونه او شپږ لکه کسان روغتیایي خدماتو ته سخت اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د کرکټ نننۍ 15 ورځنی لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی وین سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبه په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ شي کیږي. د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او هیله ده چې دا لوبه افغانستان وګټي. د نایجیریا پولیسو پرونو ویل د وی کشتي د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندۍ پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوی دي. د کشتي چې له یو واده څخه کسان لښتول د دوشنبه پورز د دغه هیواد په شمال کې ډوب شو او شاوخوا سل کسان پکې مړ شول. او روسي خبردار چې د اردن پاوس پرون دغه به پیلوټ الوتکې د وشتلو خبر ورکړ چې له سوریه مخدر مواد د اردن شمال ته لښتول. د روټرز اژانس په لیکنه د اردن پاوس ویلي امان اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمه په ایران پوری د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي. وړاندې نیمه نړۍ د شزو ځانګړی پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورشو، دا به واورو سره چې نن د سمري چلر بشتمه په افغانستان کې د مور لورز سره برابر ده. په دې اړه تفصیلي راپور.
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسیدو ته پام نه کیږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپل کورنۍ سرپرستی کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یو ځوان مور چې د خیاطۍ په عاید د خپل دریو ماشومان د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
ام خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زنده پویدم چنند مور ورځ د پښوند کې ستونزې ډېرې دي. هر څوک په بیوزلۍ کې ژوند کوي او خراب دی. په ځانګړې توګه د هغو خزو لپاره چې سرپرست نه لري. یو مور لدی پته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې خجامې ولري او که خواړه ولري یا خر ژوند ولري. زما دنده ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم. خدا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې څلور وشتمه د مور د ورځې په توګه منځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریا لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډیر مسؤلیتونه لري د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د ولسم ټولګي زده کوونکې وه د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
هر روز پریشان هستم و انکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر
زش په ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور میرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان جنوب په برخلیک کې تیاره ډیره ده او دا ډیر اغیز کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت لمخې د ټولو خوځو او جنونو حقونه خوندې دي، خو د 2023 کال په اگست میاشت کې واقع ته تدوی د رسیدو وروسته لښپګم ټولګي څخه پورته جنونو خوندوي ته نشتلای او د په هنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمیر خزي چې ډیره یې میندې دي په ډیرو دولتي او غیر دولتي دارو کې کار کول منه شوې دي. په همدې حال کې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغه میندو شمیر هم زیات شوی چې اولادونه د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته مسافرې تړ شوې دي. ماریا محمدی چې د تیر نظام لړنګېدو وروسته افغانستان او خپل کورنۍ پریښودلې، وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بیلوالی زوروي او نشي کولای چې د مور ورځ ون مانځي.
زه په یو بهرني هیواد کې املخ خپل مور څخه لري يم. زه نشم کولای د مور ورځ ول مانځم. زه د هغې سره د هغې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما زوروي چې زه له هغې سره نه یم. زما لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زه له هغې څخه لرې شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپل مور نه لرې یم او دا زما لپاره خورا سخته ده، ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوری نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خوشته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکو حاجره نظري وای دا چې د خپل مور په څنګ کې دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونږ میتون کې یک روز تعجیل کنیم، چون
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې وګرنه مور لرم او زه واقعا خوشاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز درم شکر د پولیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
دکان کرایم ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سټاف دې کار مختنه زی تصمیم نیم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او کار مې ودروم.
سیدا غزنیواله داسې سوداګر میرمن ده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګاللې، خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه. خو اوس غزنیواله وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړې او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي، دې تړه شوې چې د یو څه مودې لپاره خپل سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي، نو دغه تجارتونه د لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا واکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمش په ورځ تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمينه بیا برابر شي. خو په خبره د هری ورځ په تیریدلو سره دا چې دوی له پامل ویږي هلی مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سید غزنیواله غ سوداګر میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هسکه او ژورې تجربه کړي، کار کړی او په مخ کې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوی. خو نوموړي وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړي کړه. د دې په خاطر چې سهار تر بیګا ل خپل شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي، خو په اونۍ کې یو جوړه هم څوک نور نه اخلي، ځکه د ډیری خلکو کار په ټپه ولاړ دی. پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. لاغلي غزنیوال څخه مو پوښتلی چې له افغاني جامو پرته د کوم شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکولونه دي همداسې چپانې سرپتلونه یې همدا رقم کمیسونه شي
همداسې راته ویلی سي چې په پایل کې دی ولې وغوښتل چې لاسي ګنډلو ته مخه کړي او د دې سوداګري یا تجارت وکړي
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړه ورته او افغاني کالي چې دي همدغه کلتور همدغه کالي مې ډېر خوښ و
سیده جانې یو شمیر میرمنو چې تاسو په څیر باندې مخکې کار کاوه کله چې رژیم بدل سه او د دوی عاید کم سه نو خپل کار یې بالکل پرېښود چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري د داسې خوړلانو پاک لدی راتو وایا تا څه لیدلی دي
هو بالکل داسې ډېرې پېښې شته ځینې میرمنې دي اوس هغوی کار هم کوي د دوکان کرایه هم په تاوان دي او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري نور مصارف دي د کور د اولادونو نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول نو دا خو افغانستان د په کار کې خامخا بدلون راځي
نه بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي په دې خاطر چې له دې نه نورې سختۍ هم تېرې کړي دي او باید دې لپاره مبارزه وکړو
داسې راته ویلی سي چې لږه وخته طالبان بیا واک ته رسېدلي په کار کې د څومره تغییر راغلی
کار کې ډېر تغییر راغلی دی اوس د دوکان کرایه ټول په پور ورکړی دی شپږ میاشتې او کارونه چې دي ټول سټاف دي اوس کار مخته نه ځي
ځوان کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه
یعنی شپېته فیصد تغییرات راغلي منفي
څه رقم ځوان خپل مخکې بیا له دوو تغییراتو سره
بس نو مبارزه کوو همداسې مخته ځي
تر اوسه خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته
تاسې تصمیم لرم راتلونکي کې په دې خاطر چې شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی په هغه خاطر چې د برق به راځي راباندې همداسې د دوکان کرایه ده او نور مسایل
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي
نه هېڅکله نه
له رواني اړخه څومره بد تاثیر در باندې کړی دی وضعیت
ډېر زیات بلکې ټول ورځ په دې فکر کې چې کار به مې څنګه شي د دوکان کارونه مې ټول پټه په ولاړ دي او هلته کومه موږ یې اخیسته هماغه هغه خلک چې هغوی مې باور نهشي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسو په اختر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم څه دي ګمرک په برخه کې نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره
آینده لپاره د پلان لرم چې څه وخت لپاره دمه وکړم او بیا بېرته خپل کارونه په ښه پلان سره او مثبت انرژي باندې بېرته بیا پیل کړم
څومره کده راته په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و
ولی شوق په خاطر زه وخت مکتب کې او معلومات کار آنلاین توګه شروع کړو سم چې ته زه کار خپل دروم نو هم دا آنلاین توګه د ما کار بروان می خو د سې دوکان یا مرکزی دوکان زه د سې مشخص آدرس نه لرم هم د کوم دوکان کې زه اوسم د دوکان به ممکن زه پرېږدم
د ورډګو اوسونکو مارینا د خپل دوستانو کیسه کوي وای چې د کورنۍ نفقه ورلغړیده د دسکاولونو او چاپلیو سوداګری کوله د طالبانو لپاره تا ګروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولای اوس اړه شوې ده چې کار پریک دی سره لدې چې بلایت هم نلري هغه وای
وخت کې د نړیوال جمهوریت سقوط وکړ د چاپلیو او د دسکاولو تجارت لاره له کله چې جمهوریت سقوط شو له هغه د تر شو له چپل کاروبار بند کو نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخ نه ورکاوله خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر تا غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخرڅم وکړه کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شوی دی هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل اته د ډاکټر پیسې نشي ورکوي د کور پیسې نشي ورکوي په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده د خزو مشکلات به خې حل جوړ دي ځکه چې په مخکنی داور کې موږ په انقلاب چې وایې ما هر څو یم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان د لاس ورکړي دي او خپل ټول سرپرستی د کور د خزو د غړي شوی ده نو په وسانی وخت کې چې د خزو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کېږي اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي وسانی که نو خزه ډیره احتیاج شوی دي خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستانه وي دغه به خيبه حدا وضعیت خراب ده هم نشي کولای چې خپل له خپل حکومت ماشومان چې د اعتماد چې ورته غوړي دي دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي او هغه خپل کوم مجبوریتونه هغه چې لري دې پوره کاورته
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې په ککی مشهوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیره بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي، ښځو، کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
ی ضرورت یو خو ایمونګ ریواج تا کې ژوند کیږي او افغانستان کې په خزنه او وطن دستور ژوندای ده خزو کور نه او دویم خزه تدانی نفقه په دوکیږي مړې په دوکیږي روزي په دوکیږي او سوال نو وزي زون خرڅول نو وزي دا کور چې خزه کې دین نور خارج کې جلکی او خولي اول زو خلم بیا بلا او چې خزه ته روزي په دوکیږي دلته ډيري کندې د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه د افغانستان خزونه جلکی نه په وړکو نه سړې نه او دا کومې کندې چې دي چې زای مرده یا میډم مرده دا کور چې وکی دي ته روزي په دوکیږي پوکه حلال روزي په دوکیږي دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دی غو ته
تاسو ډیری وخت په افغانی جامو کې لیدل کیږي دا ولې الهت راتوي
دا مونږ وطن خدي خو ډیری کډرمنی دی کنا او دانی یو خزه ډیر وخت خولي چې د جوړوي مو ولا که صاحب خلصيږي یو چې د خطي جوړوي بیا خوشحالي دا احساس کوم چې زی د پیسې چې د زویر کوم د خزه روزي ته ورسي دی اولاد ته ورسي دانی دی خپل ضرورت پوره کوي زه خود خوشحالي احساس کوم او بل خپل رواج می ستم په افتخار يم چې زه د افغانستان يم زه د وطن يم ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم چې وطن ته می خیر نه رسي مونږ ته سی باید مبارزه وکړو خپل واجب وسوتو د مونږ خاطر ډیزاین خاصه په ډول ولیکو کې د لوس کور وکي د چاینټ نه خولي کپی کوي بیرته مونږ خرڅوي ماشيني چې زه د لباس کم زه د بلې خزي قادر کم د بلې خزي ذات سوت تبه به خزه ته روزي وکړه ته سې چې غوډه خپل مو کې ته په افتیا چې مو خزه ژوندۍ دو ای خزه له افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده خزه چې دل قربان کې مونږ ریواج خوخت
یو شمیر هغه خزه چې امدغه شیان جوړي دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري وای بازار نسته خلک پیسې نه لري نه راځي دغه شیان نه اخلي مونږ د دوکان کران سپوره کولای نو ځکه دا کار پریګدو تاسو وایې په دې اکلا
خبرداري دو فرشتي خوري چې اوس د سانکشن چې دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي د ډیر غټ توند خزو ته ولو د خزه دی چې د انټرنیشنل کمیټي چې ای ک یورپین یون دا ک یونیسف دا ک امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا کینیډا نه مې از رپو دا بعد دا د چې دا غ سانکشن کړی دی کنه د دې خزو ته ډیر غټ توند رسول دا ځکه چې والا بو خزه خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا د ویلي خزه مول نه خرڅيږي دا غ وطن کې کور نشته دا خو بندیز رغوله دا سیاست سره مونږ خزي ګډي کړی دی اوله خارج به دې مونږ کومه تجارت لرم زه ختی نشم وبسای ډیر وطنونه مون مول نه خلیشته افغانستان کې اوسېږي خدای په قهر کا کړه کا زه ګټ کونډي ته کم ګټ خزي ته کم دا رقم حالات مون وطن دې سخت یو شکل ظلم او بل ظلم دا او دا تاون ته پیږي څوک کی خوري دا غ خزه غلبي تشي خود خزه چې مول خرڅ نه کی ویلی جوړ کی زه خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم لیکن زه خو کوټه خط نشم دکواله ایمون د پاید انټرنیشنل کمیټي د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي دا باید خپل عقل پکورو چوي دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه ته وکی زکه چې د سیاست وی مخ خزو غریبونو پر روزي څاړه لري
بله
چې خزو زون وسیږي یا زون مړ کی یا زون خارڅ کی د به ګونګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی زه خو نه دا کور وکی لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سرچی په کاټ کې میړه دی مړوي زاید دی چرسیوی لیوار دی ظالمی بیکور وی نو ته تشه کې د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لګیادو ا دا د خزي مونږ وطن خزو زموور دی ا دې خزي مول چې نه خرڅيږي دا یو غټه وجادو
بهر میشته وګمه ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي وای د خدو سوداګری ک کوچنی هم وی پ په ډیر څه ځکار دي چې دوی په خپل پخو دريږي. کله چې میرمنې په خپل پخو ولاړې وي د ژوند له ستونزو سره کمې مخ کیږي. هغه په افغان ښځو غږ کوي چې دوی تل سختې ورځې په بریالیتوب سره تیرې کړي دي، اوس دې هم ستونزو ته اوږه ورکړي او د کار د پریښودلو پر ځای د مقاومت وکړي. کنه نوي سبا حتمان برای د دوی دی. لاغلی سادات سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو لپاره ډیر زیات ارزښت لري او همچنان د حکومتونو لپاره هم ارزښت لري، ځکه چې خلک چې اخزه چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي نو حداقل دوی په خپل پخو ودرېږي او ورو دغه واړه تجارتونه غټ تجارتونه جوړیږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډیره ګټه رسوي. د دې ارزښت په یو مملکت کې واقعا ډیر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډیر زیات ارزښت لري.
په دې ورستیو کې یو شمېر هغه میرمنې چې دوی به سوداګري کوله اکثره خځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوي شیان خرڅول او بیا بازار ته عرضه کول یا به میرمنې راتل دنیا اخیستل، دوی خپل کار نه لاس اخیستی ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولی. په دې عقل تاسو څه وایي؟
بعد تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډیر یعنی ټیټ راغی. کله چې اقتصاد ټیټیږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټیږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رورو د منځ ځي او یا تجارتونه هم کمیږي. نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغه خریدار ونه لري نو دا بازی خبره ده چې دغه تجارتونه د منځ ځي. خلک اقتصاد ډیر ټیټ شوی، خلک نشي کولای کدوې تجارت هم وکړي، خلک د دوی نه اخیستلی نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل، مګر متاسفانه اوس کدوې هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي. مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو نو دوی په هغه باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې دا غوي نه دا اخلي، نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کوي په هغه قیمت نه خرڅيږي. او حتی د خارجيانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډیر نشته دی چې هغه ځان د پاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته دي یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته ویلېږي یا نور مملکتونه نور دغه نږدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټیږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډیر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کولو نو د هغه ژوند ته یو غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یو غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه وو.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بده مرغه افغانستان یو مرد سالاره هیواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري مخیستل کیږي دوی نسي کولی په خپل پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخیږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجیږي؟
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم کلرل که په هر سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هر سویه چې دوی وي بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار لپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوار سره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نو هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مګر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مګر اوس کله چې کاملا دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې خځه ضرورت لري، خځه هم په خپل ضرورت لري او هغه ضرورتونه چې یو خځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکار شي واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کول او یا خپل درآمد لرل نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي، نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونو هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي، او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله، که تاسو له ځان نه کی سره ته وکړئ چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځي الته ګوري چې دکاندار هم یو میرمن وي او هغه سوداګر هم یو ښځه وي چې دا جنس راوړي، څومره ځان راحت احساسوي او کوم څم چې پکار دی په آرامه اخیستلی سي؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دکانداران وي، نو ښځې ډېره په آرامه کولای شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپل ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي مثلا یو دکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچاغو یاخلي د هغې قیمت باندې بحث وکړي، د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه، نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي، په اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابره کړي په څه قیمت یې غوښتل، یا مثلا ډیر شی هغه شیونه دي چې د نارینهو نه نشي اخیستلی ښځې. حتی جرأت دې نه کوي چې نارینه ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی، تاسو سره شته که نشته. مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو، نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که دا راته وایي آیا کوم وخت تاسو خپله کوچنی یا لوی سوداګري تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډېره علاقه لرل. کله چې افغانستان کې وم، د کورونو اخیستل او خرڅول سر شوق مې ډېر زیات و. کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي، تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته.
که رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي، نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي، هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي، انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله، او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 به دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډېر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی، څه یو کار وکړم چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتیږي، هغوی ته نوې فکرونه پیدا کیږي، هغې ته نوې پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کولی چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله، میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولای ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوئ؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودرئ، خزه او کاملا گیو اپ وکړي، او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي، نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده، نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دی، دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهیږم چې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي، نو دغه تجارتونه دغه لیک درآمد هم چې دوی لري، د هیڅ درآمد نه ډیر خدي، نو دغه لیک درآمد هم دوی باندې بندیږي، او دوی به کاملا یعنی بیکار شي، او بیا هم ډیر ستونزې سره به مخ شي.
بله، ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درنو دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 22 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.